ارقامی که صورت میگیره باید ارقام
دقیق مطابق اکثریت شما و از آقای صدیقی. تا برنامه دیگه که بازم در خدمت شما قرار میگیریم، خدا حافظ و نگهدار.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړی مشی په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې. از اکرام الله اکرام او عبد الله عبد مو په یو بل یو سات خبرونه کې هرکلی کوو. وابوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینه ابو ظبی ته رسیدلی دی. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په افغانستان کې د موقت حکومت منل د نظام د ړنګېدو په معنا بللې دي. د خبرونه دوهمې مېدې د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزیزانو خبرونه ته ځنګړې شوې. خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه روچی احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم، په پیل کې د خبرونو سرلی کونه. ولسمشر اشرف غنی نن د یو رسمي سفر په مخه د متحده عربی اماراتو پلازمینه ابو ظبی ته ورسید. امنیتي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې وایي پولیسو د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف کور محاصره کړی او پاکستان تایید کړی چې نه وګړي د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د برید په قربانیانو کې شامل دي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابوظبي ته ورسید. جمهوري ریاست وایي ولسمشر غنی به په دې سفر کې د اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره وګوري او د دواړو په مخ کې به د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ شپږ تفاهم لیکونه لاسلیک شي چې د کرنې، پوهنې، قانونو، انرژۍ، کلتور او ورزش په برخو کې به وي. همداراز افغانستان او متحده عربی امارات به یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړي. د فاریاب امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د قیصر ولسوالۍ په ارکلک سیمه کې د ملي اردو پر پوستو پراخې تهاجمي حمله وکړې. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویان ترین یورش ازادۍ راډیو ته وویل د حمله د سهار تر څلورو بجو پورې روانې وي، خو یورش د دواړو خواوو د تلفاتو په اړه بې خبري وښوده.
با اعزام نیروهای کمکی بیشتر ما تانستیم که دشمن را از ساحه عقب بزنیم و طرفین درگیر از دو طرف هم تلفات داشته و هنوز ارقامش دقیق تایید نشده.
لدې مخکې د فاریاب په ولایتي شورا کې سرچینو ازادۍ راډیو تویلې و چې په ارکلک کې د طالبانو په حملو کې د ملي اردو شل سرتیری وژل شوي او شل نور ټپیان او اسیران شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان په مرکز په لخمري ښار کې نن ماسپښین په یو موټر کې ځای پر ځای شوی ماین وچاودید چې درې کسان یې ټپیان کړل. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه په یو کورولا ډوله موټر کې شوې او په درېو ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. پولیسو د پیښې د عواملو او څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړې دي. امنیتی چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګنې پولیسو د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف کور محاصره کړی. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه یوازې د امنیتي ګزمې او د ښاغلي ضعیف د کور د ساتونکو ترمنځ لفظي شخړه وه.
یوازې سوې تفاهم دی او محافظ د دې محافظ و، خو توپک ورسره و، امنیتي ګزمه ورسره چې مخامخ سوی ده تر څو چې د دې هویت تثبیتېږي او سوې تفاهم منځته راغی.
لدې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې امنیتي ځواکونو له تېرې شپې راهیسې ښاغلی ضعیف په بګرامۍ کې په خپل کور کې کلا بند کړی. ملا عبدالسلام ضعیف د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر و، خو وروسته له دې چې له ګوانتنامو زندانه خوشې شو په افغانستان کې استوګندی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی دی چې نه وګړي د نوي زیلانډ په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د جمعې ورځې د برید په قربانیانو کې شامل دي. د یو پاکستانی نوم میا نعیم رشید ښودل شوی چې 50 کلن و او د برید کوونکي د بې وسلې کولو هڅه یې کړې وه. خدای او د طلحه په نوم 22 کلن زوی دواړه ووژل شول. نوموړي ته د پاکستان صدراعظم د ملي اتل لقب ورکړی. په نورو قربانیانو کې د افغانستان، بنګلادیش، ترکیه، سعودي عربستان، مصر، اردن، اندونیزیا، ماليزیا او امریکا وګړي شامل دي. په دې برید کې لږ تر لږه 50 کسان مړه او 40 نور ژوبل شول چې د ځینو حالت نازک ښودل شوی. یو تازه خبر شوی لیست ښایي چې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د برید د قربانیانو عمرونه د دریو او اوو اویا کلونو ترمنځ و. په دې برید کې وبخی د نیوزیلند چارواکو تر اوسه هم د دې پیښې د قربانیانو په اړه دقیق جزئیات نه دی ورکړي، خو په هغو اسنادو کې چې نن د دې خونړۍ پیښې د قربانیانو کورنیو خپاره کړل، د څلور څلوېښت نارینهوو او د څلورو ښځو نومونه لیکل شوي وو او دوی دوو نورو نمونه نه لیدل کېدل. د پاکستان پولیس وایي چې د بلوچستان یالات په یو ریل ګاډي کې د چاودنې په پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. دا چاودنه د کوټې د جنوب ختیځ په 300 کیلومتری کې په دیره مراد جمالی سیمه کې شوې ده. د دې سیمې د پولیسو قمندان عرفان بشیر وایي د ریل ګاډۍ له راولپنډۍ څخه کوټې ته روان و چې پر لاره د ریموټ کنټرول بم په وسیله چاودنه پکې وشوه او په نتیجه کې د ریل درې ډبې له پټلۍ څخه ووتې. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. او رسته خبر رسته لده چه جر واسکت و موترزان و ده پاریس خار پن شانزلیزی وات که بیا ده اعتراضون و لره پیل کرد. ده فرانسی حکومت نن پا دیسیمه که تصفیهوی عملیات وکل. جر واسکت و موترزان و پرون پا ده وات که یو زل بیا بانکونو او مغازو تا ور وچاو. ده وات لکس و مغازو رستورانتونو او بانکونو نن ده هغو زیانونو ارزاونه پیل کرد چه ده اعتراضونو پر محل ده اور لگیدو پا پیخو که ورته اوختی دی. ده نره ده پر تامین وات پرون یو ځل بیا د اعتراضونو ډګر و او داسې ښکارېده لکه جګړه چې پکې تېره شوې وي. ولسمشر ایمانویل مکرون پرون له امنیتي چارواکو سره له بیړنۍ غونډې وروسته وویل په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره به کلک اقدامات وکړي.
زمون غکل ازادي رادیو ناوري احمد تکلو چې د دې سات مهم کورنۍ او بهرني خبرونه وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. پولاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته رسیدلې. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاو حسین مرتضوی وایي ټاکل شوی چې دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او شپږ بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامي افغانستان صبح امروز در رات یکایت اولوی دولتي جهت سفر رسمي عظیم ابو
ظبی پایتخت امارات متحده عربی کردید. د دې سفر د اهداف او ګټو په اړه د سیاسي چارو له کارپو احمد سیدی سره هم غږیدلې یو.
زم ما نو سیاسي د بل خبره دا چې په دې وختو کې د افغانستان او امریکا مناسبات تقریبا کریټیکل دي. په هیڅ مو پیږي چې د امارات متحده عربی د وبد د افغانستان سره پات نه دي.
په یو بل پور کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې د ری پلاوي په افغانستان کې د موقت حکومت منل د نظام د لنګیدو په معنا بللې دي.
کوم یو ورشوري نظام دا لنګ او ماقات حکومت کړه راسي دا په دې معنی چې په حقیقت کې مونږ هڅه الله تعالی ته دوباره غواړو چې یو کوټه کور یا وطن دوباره جوړ کړو.
دا به هم ووري چې د هلمند یو شمیر مدني فعالان وایي کده کجکی تر لخرګا د برېښنا د لیند د شبکې په پروژه کې د فساد مخاونني ول شي دولتي ادارې به باندې کړي. همدا شان مو په نیوزیلند کې په دوه جماعتونو د حملې له ورستې او جزئیاتو خبرو. د افغانستان او د ایرلند ترمنځ د کرکټ لومړنی ټیسټ لوبا درې مورزوم پاتې ورسېده. په دې اړه به هم لن جزئیات درته وړاندې کړو. دوه ونې خبرونه د انصاف پلټه کې ورک شوې. عزیزان هم په دې خبرونه کې نشریږي. لمو سره پات شي. اوس هم د خبرونه لومړی مطلب. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته رسیدلې. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاو حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې دغه سفر په ترڅ کې به د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ همکاري او شپږ بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي. د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي له متحده عربی اماراتو سره د تفاهم اهمیت ته په اشاره سره وړاندیز کوي چې ولسمشر باید د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکو پیاوړتیا ته زیات پام وکړي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور.
د افغانستان جمهور ریاست وای ټاکل سوی چې متحده عرب امارات ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په فرهنګي، پوهنې، ورزش، قانونو، انرژي او کرنې په برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک شي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ د متحد عربی اماراتو پلازمینه ابو ظبی ته رسیدلی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور
هغه وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ د متحد عربی اماراتو پلازمینه ابو ظبی ته تللی. ولسمشر به دغه سفر په ترڅ کې د ابو ظبی له امیر حضرت شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وګوري. متحده عربی امارات د هغو هیوادونو له جملې څخه ده چې په تیر کې هم له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو اغیزناک تړونونه لاسلیک کړي دي. د روغتیا، سوداګرۍ او په نورو بیلابیلو برخو کې له همکاریو سربیره تیر کال د ناټو سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې د اماراتو د دفاع وزیر د ناټو ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته د خپلو ځواکونو د استولو چمتووالی هم ښودلی وو. همداشان متحد عربي امارات له هغو درې هیوادونو څخه یو هیواد و چې په افغانستان کې د طالبانو نظام په رسمیت پیژندلی وو. متحد عربی امارات په دې وروستیو کې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. خو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي وروسته له هغې چې دوه کاله مخکې په کندهار کې په یوه چاودنه کې د متحد عربي اماراتو 15 ډیپلوماټان ووژل شول، د دواړو هیوادونو اړیکې هم کمرنګ شوې. د دغه کمیسیون غړی احمد جاوید رؤوف وایي چې ولسمشر باید د هوکړه لیکونو د لاسلیکونو ترڅنګ د ابو ظبی له چارواکو سره د سیاسي اړیکو د پیاوړتیا پرخه ته هم پام وکړي.
موږ د بخشای سیاسي یو مقدار اختلاف نظرها داریم.
هغه وایي موږ په سیاسي برخه کې یو لړ اختلافات لرو، کچېری وتوانی ګوچې ټولنیز او سیاسي اړیکې هي کړو ګټور به وي او د سوداګرۍ لپاره به هم کولای شو مرسته وکړو. خو تر ډیره موږ د سیاسي اړیکو رغولو ته اړتیا لرو، کولای شو چې دغه اړیکې هي ترمیم کړو،
موږ به تنه بهتر تضمین کړو.
افغان چارواکو ته ویل دي چې متحد عربی امارات کولای د افغانستان د اقتصادي پراختیا او سولې په برخه کې مهم رول ادا کړي. له دې وړاندې هم ولسمشر محمد اشرف غنی څو ځله متحد عربي اماراتو ته سفرونه کړي دي. زموږ غږ ازادي رادیو نو اوریدونکو دوستانو، واموریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحد عربي اماراتو پلازمینه ابو ظبی ته رسیدلې دي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان به په دې نظر دي چې متحده عربی اماراتو ته د ولسمشر سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو د رغولو په هدف دی. د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سیدی وایي په دې وروستیو کې د افغانستان او امریکا اړیکې یو څه ترنګلې شوې او افغانستان اوس هڅه کوي چې متحده عربی امارات د رغولو په برخه کې منځګړیتوب وکړي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي سیدی سره مرکه کړې او په سر کې هغه هیواد ته د ولسمشر د سفر د هدف په اړه ترې پوښتلې دي.
روابط استراتیجیک په امریکا او په کابل مملکتونو کې په دې وخت کې په ګاونډي وادونو په منطقه کې د رئیس جمهور سفرونو زیات شوې لکه ایران، آذربایجان او امارات متحده او نور. دا مو نو سیاسي د بل خبره ده چې په دې وخت کې د افغانستان او امریکا مناسبات تقریبا کرکچل دي. په سمو پیږي چې د امارات متحده عربي روابط د امریکایانو سره بد نه دي خېږي. په دې کې هم یو ټاپو تلاش دي چې حداقل تفاهم په منطقه کې عربستان او سعودي او سعودي او قطر او په دې مملکتونو کې یو د افغانستان سره پر روابط د امریکا په حال کې کومک وکړي.
ویل شوی چې دا سفر په ترڅ کې به ولسمشر په فرهنګي، معرف، ورزش، معدن، کرنې برخه کې او نور برخه کې د همکارۍ دغه وکړي. په دې برخه کې څومره د دوی همکاري د پام وړ ده دغه هیواد؟
دا خو یو خبره ده. امارات موږ ته په ورزش او په فرهنګي مسایلو کې څه کولای شي. امارات کوم ډول ټاپل لري؟ خدای دې یو ځای زموږ چې یو ځای سفر کې سیاسي سفر چې وي شاته مجبوري فرنګي او اجتماعي د خبرو وکړو سم وو.
یعنی ستاسو خبره ده چې په ټوله کې ان اصلي هدف د امریکا سره د مناسبات درغول لپاره دغه وادونو ته سفر دی بل؟
دې 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 زموږ تلاش کوي، تلاش شي چې امارات متحده عربي چې د امریکایانو سره خیر او بد لري حداقل من ورته وکړي.
سیدی صاحب، ستاسو په نظر باندې اوس افغان حکومت کوشش کوي چې رسول لپاره د سیمه ییز اجماع هم را جوړ کړي، نړیوال اجماع، فکر نه کوي چې په دې برخه کې هم شاید خبرې وشي له غیواد چارواکو سره؟
درسته، تاسو معلوم ده چې امارات سعودي روابط قطر سره ښه نه دي. اوس طالبانو قطر په ولکې کې دي، اجماع منطقوي چې وشي خو غرد مزد متاسفانه اوس اجماع منطقوي په یو رقابت په یو نیابت بدل شوی. متاسفانه کاش کی دا کار ووسی، اما دا کار ماته زر تر زر یعنی امکانات لرسته لموافقه ده.
د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدیو چې ابو ظبی ته د ولسمشر د سفر په اهدافو غټو لاجمل تورمان سره مرکه کوله.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر په یاد وزارت کې په لویه کچه د فساد موجودیت ردوي خوای چې د ټټرودبه مامورینو لخوا په ډیر کم اندازه د بډو اخیستلو موارد موجود دي. فیروز الدین فیروز نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې دا موضوع نه یوازې دا چې دوی ردوي بلکې نړیوال شواهد هم په دې برخه کې موجود دي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون وایي چې د افغانستان په روغتونونو کې په پراخه کچه فساد موجود دی. محمد واصل وصال راپور ورکوي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په یاد وزارت کې په لویه کچه فساد نشته او نړیوال شواهد هم په دې برخه کې موجود دي. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دغه سرګندونې د شنبه پورس ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وکړې. خو ویل خای د ټیټرتبه مامورینو لخوا په ډیره کم اندازه د بډو خستلو موارد موجود وي چې مخنیوي وخت اړتیا لري.
فساد کلونه کاملا رد میکنم، نه تنها بلکې
دوی په لویه کچه فساد کاملا ردوم، نه یوازې زه بلکې په دې برخه کې نړیوال شواهد هم موجود دي. خو یو څه صادقانه وایم، په ټیټه کچه فساد چې کوم مامور 500 افغانۍ اخلي یا کوم ډاکټر د میز لاندې 100 روپۍ اخلي دا روان دی او ادامه بولري. زه فکر نه کوم چې دا فساد په اسانۍ سره ورک شي او وار له واره موږ ورک کړو.
ما فکر نه کوم چې فساد خرد با اسانۍ گم شوه او دفتن مایر گم بتونیم.
خغلی فیروز په دې برخه کې خپل اخیستل شوی جایزې ته اشاره کوي، وایي که په دغه وزارت کې فساد موجود وي له نړیوال تفتیش نه به نه وته. نوموړی دغه شان وایي چې په دې برخه کې څوک شک لري نو د میک ادارې راپورونو ته هم مراجعه کولی شي. کوم چې پکې راغلي په دغه وزارت کې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې ورځ تر بلې پرمختګ لیدل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دغه سرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د نړۍ په کچه د غوره وزیر جایزه ترلاسه کړه. دغه جایزه خغلی فیروز ته د متحده عربی اماراتو د صدر اعظم او د دوبی د حاکم شیخ محمد بن راشد لخوا د نړۍ د حکومتونو د مشانو په ومه غونډه کې ورکړل شوه. دغه جایزې ته له 130 هیوادونو نه 3000 وزیران نوماندول. د جایزې ورکوونکي کمیټې ویلي د افغانستان د امیروختیا وزیر فیروز الدین فیروز ته د مور او ماشوم د مړینې د کچې د راټیټولو او د لومړنیو روغتیایي خدمتونو د پراختیا لامل دغه جایزه ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هیواد په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د روغتیایي امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. د عامې روغتیا وزارت اړوند تیلو، دارو، درملو او امبولانسونو څخه شخصي استفاده او له ناروغانو سره ناوړه او توپیري چلند هغه موارد دي چې له امله خلک اندېښمن دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې 40% افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون رئیسه طیبه زاهدي بیا وایي چې د عامې روغتیا وزارت اړوند ارګانونو او شخصي روغتونونو کې فساد او ترسیدله او باید مخنیوی وشي.
اگر خود وزارت صحت عامه به فساد
دوی که د عامې روغتیا وزارت مامورین په فساد کې خیل نه دي، خو د عامې روغتیا وزارت په روغتونونو او نور ارګانونو کې فساد موجود دی او باید مخنیوی وشي. دا شن په دولتي او خصوصي روغتونونو کې فساد او ترسیدله ده.
شخصي و چی شفاخانه های دولتي متاسفانه فساد به اوج خورسیده.
د اغلی زاهدی په خبره د هیواد په زیاتره روغتونونو کې ډاکټرانو نور کارکونکو خپل دندو ته پابند نه دي چې لامل خلکو ته په وخت سره روغتیایي اسانتیاوي نه رسیږي. په ورته وخت کې د روغتیایي چارو کارپو ډاکټر محمد لطیف باهر د عامې روغتیا وزارت اړوند بنسټونو کې د فساد د کموالي خبره کوي او دغه وزارت له چارواکو غواړي چې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د خوالي او فساد د مخنیوي لپاره په روغتونونو او اړوند ارګانونو سر زیات کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د منګاګلا ازادي رادیو ناورې. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې موقت حکومت منل او راتګ د نظام د ډنګېدو په معنا دي. دوی وایي چې موقت حکومت په سیمه کې روانو نیابتي جګړو ستونزو ته ځواب نشي ویلې او ورشته چې هیواد به یو ځل بیا کورنۍ جګړو ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د چارواکو لخوا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په تړاو څرګندونې کیږي. په دې اړه جزئیات رحمت افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای افغان ولس په تیر کې د موقتو حکومتونو سختې ګاللې دي او ترخه تجربې ورنه لري او حاضر نه دي چې شته نظام له لاسه ورکړي او بیرته شاته وګرځي. د دغه جرګې دوی مرستیال آصف صدیقی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکي، سیاستوال او عام خلک نه باید د موقت حکومت په منلو سره خپل قانوني حکومت رنګ او بې ثباتۍ ته لاره هواره کړي.
نظام دا رنګ
موقت حکومت کله راسی دا په دې معنی چې په حقیقت کې مونږ هر څه لاس اوکه دوباره غواړو چې هغه یو کوټه یو کور یو وطن دوباره جوړ کړو. مونږ هم سیاسي ملکونه په ډیر قاطعیت سره د موقت حکومت ملاتړ کوي، یعنی دا په دې معنی چې موقت حکومت دوی په ګټه د افغانانو په تاوان، چې هیڅ افغان نه غواړي چې موقت حکومت جوړ شي.
دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو څو ورځو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د چارواکو لخوا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په تړاو څرګندونې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې لپاره د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد باندې تون انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد داس یو لنډمهالې ادارې د جوړېدو په لټه کې دی چې مشتی به په خپله کوي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ ډیورن کرښې ته نږدې په باجوړ قبایلي سیمه کې د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د یو نوي حکومت د جوړېدو خبره کړې ده. د افغانستان جمهور ریاست په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش شاوخوا یوه میاشت وړاندې په کابل کې یوې غونډې ته ویلي وو چې دغه هیواد د موقت حکومت د ازمایلو ځای نه دی. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا تازه له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې دی چمتو دی واقعي سولې ته د رسیدو په شرط موقت حکومت ومني. په ورته وخت کې د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته نومان محمد حنیف اتمر د تیرې پنجشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې ویلي وو چې د راتلونکي جوزا له میاشتې د ملي وحدت حکومت ورته د منلو وړ نه دی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دغه هیواد کې د موقت حکومت د جوړېدو مخالفت کوي. د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات وای هر څه باید بیرته له صفر نه شروع نسی.
د جګړې د ختمولو لپاره نور لارې چارې هم شته. همدا اوس موږ یو نظام لرو، اساسي قانون لرو، په دې کې د افغانستان په جغرافیه کې منحیست یو حقوقي شخص په توګه باندې ادرس لرو. آیا د دې په ترمیم باید بحث وشي، نه دا چې موږ له صفر نه شروع وکړو.
ښاغلی سعادت زیاتوي موقت حکومت راتګ ته شرایط لري چې اوس افغانان له هغه پړاوه تیر سوي دي.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوري ورزو هلمند ولایت ته د هلمند مدني فعالان وایي ک د کجکی تر لخکرګا د برېښنا د لین د شبکې په پروژه کې د فساد مخه ونیول شي دولتي ادارې به بند کړي. ویل کیږي د برېښنا د هغه لین کیفیت خراب دی چې د کجکی برېښنا کندهار او لخکرګا ښارونو ته رسوي. د هلمند د برېښنا ریاست وایي ک څه هم د پایو یعنی ستنو یاد پروژه 15 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري، خو د لین کیفیت دومره خراب دی چې د شل دقیقو لپاره د 15 میگاوات واټا برېښنا د لیک توان ان لري. په دې اړه نور حال زموږ د خبريال الیاس دای پر راپور کې.
موږ د دې بیا سم تطبیق غواړو.
په لشکرګا کې د مدني ټولنو د همغږي د مرکز مسولین او د شهر یو شمېر اوسیدونکو د غلو او فاسدونو په ضد شعارونه ورکوي. دوی د مرکزی حکومت نه د کجکی د برېښنا په برخه کې دغه پروژې په چارو کې د مداخله غوښتنه کوي چې ویل کیږي کارونه بې کیفیت دي او په نږدې ورځو کې امکان لري ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د هلمند مدني فعالین وایي د 15 میلیون امریکایي ډالرو پر ارزښت د هغه پایو او لنی شبکې کارونه وسایل بې کیفیت دي چې د کجکی برېښنا کندهار او لشکرګاه ښارونو ته لېږدوي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن او عبدالولي پتیال ویل که د لین او پایو د کیفیت د معلومولو لپاره ځانګړی هیئت ونه ټاکل شي او بې کیفیته پروژه تسلیم شي دولتي ادارې به وتړي.
او دا دومره ستر فساد هلمندیان ته د زغم نه دی. د دې حساب موږ واړو او دا به نننې اوله مظاهره یې. موږ به دې مظاهرو ته تر هغه وخته پورې دوام ورکو تر څو چې با کیفیته لین او هغه لین راکش سي چې ظرفیت ولري. که چیرې داسې لین دغه لین ته پاتې سي په دې اړه موږ چپ نه سو پاتې کېدلی.
دا ډېر غټ اختلاس سوی دی او دلته دغه پیسې چې $1,00,000 پر هرې پایې تر لینه پورې مصرفېږي دا ټوله په غلا سوي. دا پیسې په دې کې شاید وزیرانو پورې خلک لاس ولري. زموږ پر دولت دا غږ دی که چیرې په ضرب د یوې میاشتې کې بیرته دا لین تبدیل نه سو موږ بې پایې ورچپاکو نه پرېږدو. په هیڅ صورت موږ ته دا د منلو وړ نه دی.
د برېښنا شرکت د دغه لویو پروژې په اړه د هلمند د برېښنا د ریاست مسؤلین ډېر معلومات د رسنیو سره نه شریکوي. د هلمند د برېښنا رئیس انجینر نصرت الله خاني وایي د پروژې د ناسم کیفیت په اړه د حکومتي مسؤلینو ترڅنګ د خلکو او مدني فعالینو شکایت تر مرکزي حکومت او برېښنا شرکت پورې رسولې دی. د لاریون ګډونکو په مرکز کابل کې د برېښنا او قراردادي شرکتونو پر مسؤلینو هم تور پر کړ چې په دې اختلاس کې په ګډه لاس لري او غواړي یا د لویو پروژو په ناسم کیفیت تطبیق او بیا تسلیم کړي. مدني فعالینو ویل د لین هغه شبکه چې د سلو راتلونکو کلونو لپاره جوړیږي اوس د ناسم کیفیت لامل د شلو دقیقو برېښنا لیږد توان نه لري. د هلمند والی چې دمګړې د برېښنا او جوړونکو شرکت څخه د پروژې د تسلیم چارې ځنډولې دی وایي تر هغو چې تضمین ورنه کول سي یا د لین شبکه د سره اصلاح او نوی نسی حاضر نه دی چې هغه تسلیم کړي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل دا یوازې لین نه دی چې د نسم کیفیت له امله برښنا نسی لیږدولې، بلکې لسګونه نوي پایې په هغو سیمو کې نه دي لګول سوي چې د حکومت په ولکه کې نه دي.
هلمند د برښنا حیاتانو همدارنګه د شرکت حیاتانو تقریبا څو ځلې دا لین وتړل چې تاسو ټول شاهدان وئ، د لسو دقو دپاره راتلل او بیرته قطع کېده. متاسفانه دغه کله چې لوډ پې خوش کېده نه فولادي سیمه دغه درلود مقاومت او نه هم المونیمي، نو ما هغه په خاطر موږ بیرته دا موضوع رد کړه او موږ ویلې چې تر څو چې د قرارداد مطابق موږ ته ټول پروژه په مکمل ډول تسلیم نشي، د هلمند ولایت د دې د تسلیمېدو دغه نه لري او نه یې تسلیمۍ، نو فعلا دپاره چې برق کوم راغلی هغه په زوړ لین بیرته برق ده.
ولی وویل اوس مهال د نوې شبکې او لین پر ځای په پخوانی لین کې چې د نږدې شپېتو کلونو زوړ دی، د لشکرګاه او کندهار ښارونو برېښنا د لږ چارې پیل کړي دي چې ښه روانې دي. څه کم یو کال کېږي چې د کجکي د برېښنا د فابریکې دریم توربین هم تړل شوی دی او د اوبو د بند د ذخیرې د پراخوالي دپاره په کجکي کې د دوهم پاس کارونه هم پیل شوي دي، خو که بشپړ سي د برېښنا ظرفیت او تولید 100 میګاواټه ته پورته کېږي چې اوسنی نوی او پخوانی زوړ لین یې د لیږتوان نه لري. د برېښنا شرکت د مسؤلینو تر څنګ مې د هغه کسانو سره چې دام ګړۍ د پایو او لین د تړلو مسؤلیت په غاړه لري د خبرو ډېر هڅه وکړ، خو د ډېرو اړیکو سره سره بیا هم بریالی نه سوم.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او د حمله هواده بهر د نیوزیلند صدر اعظم وای مشکوک برید کوونکی پر دوه جمعهتونو تر بریدونو 100 دقیقې مخکې له ډیر شو زیاتو سیاستوالو او چارواکو ته پاستولو پیغامونو کې د ته هم یو پیغام استول او خو د کیدونکو حمله پاړه پکې جزئیات نه وو. په نیوزیلند کې پر دوه جمعهتونو د تیرې جمعې د ورځې د وروست د تورستی برید د قربانیانو عمرونه د درې او وا بیا کلونو ترمنځ خودل شوی. په وجل شویو کې دوه افغان ول اصل او نه پاکستانی اتباع شامل دي. که څوم دغه برید د قربانیانو په اړه تر اوسه ټول جزئیات نه دي خبر شوی، خو د نیوزیلند صدر اعظم ویلي چې خپل خپلوانو ته د دې پیښې د مړیو د سپارلو بهیر بلنه نه پایلا او په درې ورځو کې به بشپړ شي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې.
په هغه سنت کې چې د نیوزیلند کرایس چرچ د ښار پر دوه جمعتونو د بریدونو د قربانیانو په اړه برابر شوی، له وژل شوو کسانو عمرونه د درې او واویا کلونو ترمنځ ښودل شوي. که څه هم تر اوسه د نیوزیلند چارواکو د تېرې جمعې د ورځې د ټولو قربانیانو بشپړ جزئیات نه دي خپاره کړي، خو دغه لیست قربانیانو د کورنیو لخوا نن خپور شوی دی. د دغه لیست له مخې په دواړو جمعتونو کې په بریدونو کې د ماشومانو په ګډون 40 سړي او 40 ښځې وژل شوي دي. دوه نور قربانیان په دغه لیست کې نه دي شامل. د نیوزیلند صدر اعظم جاسندا آردرن ویلي چې دغه لیست رسمي لیست نه دی او رسمي هغه به د ټولو قربانیانو د هویت له بشپړولو وروسته خپور شي. په دواړو جماعتونو کې په حملو کې شاوخوا 40 تنه هم ژوبل شوي دي. په وژل شوو او ټپیانو کې 15 افغاني ول اصل نیوزیلندیان هم شامل دي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت تایید کړی چې د متیو الله صافی او حاجی داود نبی په نومونو 2 تنه وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې یو اویا کلن نبی چې په افغانستان کې زیږیدلی و پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل له امله په 1999 کال نیوزیلند ته کډوال شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې حملو کې د 9 پاکستانی اتباعو وژنه تایید کړې ده. په وژل شوو کې د غراز د بنگله دیش، ترکیه، سعودي عربستان، اردن، اندونیزیا، ماليزیا، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو اتباع هم شامل دي. دا په نیوزیلند کې د ډلیزې وژنې تر ټولو لوی پیښه ده. هغه 28 کلن استرالیایی چې وروسته نیول شوی او پر قتلونو تورن شوی، لومړی د کرایست چرچ ښار د ال نور په جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې، په لسګونو کسان یې ووژل او وروسته د ښار بل جومات ته لاړ او هلته هم په ډزو ډیر خلک ووژل. مشکوک حمله کوونکي د انټرنیټ له لارې د حملې یوه ویډیو او پیغام خپاره کړي چې په هغه کې د مسلمانانو ضد څرګندونې شاملې دي. فیسبوک ویلي چې 1.5 میلیون ویډیوګانې له دغه شبکې لرې کړې دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا آردرن نن خبر اعلان ته د غراز ویل چې د مشکوک حمله کوونکو لخوا له حملې مخکې دی ته هم د ایمیل لارې پیغام استول شوی و چې د سمدستي په 2 دقیقو کې هغه له پولیسو سره شریک کړ. میرمن آردرن ویل په پیغام کې د حملې ځای او نور جزئیات نه شامل. مشکوک حمله کوونکو له حملې 9 دقیقې مخکې له ډیر جزئیاتو سیاستوالو او چارواکو ته دا ډول پیغامونه استولي وو.
مونږه آزادی رادیو نه اوري. درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویلی وو، د افغانستان او د ایرلند ترمنز د یوازینی ټیسټ لوبي دریم ورځ هم پای ته رسیدلې ده. افغانستان د نن ورځې په لوبه کې ایرلند د 288 منډو په کولو سره ټول لوبغاړي ورته وسوځول. لاغنه وروسته افغانستان پاڼې پیل شو چې